دا مشال رادیو ده وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په ورستي خبري غړي کې تاسو سره کلی کوم پروان خبرونه کې پاکستان د افغان ولسمشر سفر په اورګزو ایجنسی کې د ولسی کورونو سوځیدل په فاټا کې د ګزان نبی پیش او په مومند ایجنسی کې د لوبو د سیالیو سربیره درته یو شمیر نور راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې عبد الحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي سرټکی افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15 اربع ډالره ته رسوي د افغانستان کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپېدرې ولسوالۍ کې دزګونو وسوال د امنیتي ځواکونو پر بیلابیلو پوستو ډلې زبرید کړی د روس ولسمشر وایي د اروپایي ټولنې امریکا او نورو هیوادونو لخوا د یوکرین د شخړې پر سر په روس لګول شوي بندیزونه د شل پرمختللو هیوادونو سازمان G20 د اصول او نړیوال قانون ضد دي او سم خبرونه په تفصیل سره افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د قومي سلامتي له سلاکار سرتاج عزیز د مالیه وزیر ډاکټر اسحاق ډار او د پاکستان د فوج له مشر جنرال رایل شریف سره ولیدل لانننني لیدون وروسته د افغان ولسمشر دفتر یو خبر پانه خبره کړی چې پکې ویل شوی اشرف غنی او د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت وسنی کچه چې 2 اربع ډالره ده دا به په راتلونکو دوه کلونو کې 15 اربع ډالرو ته ورسوي په کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان سوداګرو لپاره د برامداتو په برخه کې د ستونزو د حلولو په ترانزیت کې د سهولتونو د رامنځته کولو او یو شمېر ګډو سترو سیمه ایزو پروژو په باب خبرې وکړي افغان ولسمشر به سبا د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني د خوست یو شمېر سوداګرانو دوکاندارانو او مدني فعالانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره د غلام خان بندر پر ترانزیت کو خبري وکړي تر غونډې وروسته د خوست یو سوداګر الف شاه منګل مشال لري ټول ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال له دوی سره شمنه کړې و
موږ ته وادي کړی دی چې موږ به ترانزیت وو موږ د نغړو چې موږ ته د لیا ترانزیت سی ولې چې موږ ته اجناس په ارزانه به لویږي نو موږ دا جدي غوښتنه دو دی ولسمشر نه چې دا غړي موږ ته ترانزیت کی
سوداګران زیاتوي چې د غلام خان لارې له ترانزیت کې دوه سربه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د تجارت وده ومندي د پاکستان چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته سوي دي په پېښور کې د فاټا پولیو پروګرام یو چارواکي نن مشال لیډو ته وویل چې د زیارت په ورځ دوی ته د خبره تصدیق شوه چې په خبر ایجنسی کې یو په جنوبي وزیرستان کې دوه ماشومان ګزڼ وهلي دي د فاټا پولیو پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي په خبره وزیرستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي د وجې پاړه نن مشال لیډو ته وویل
په خیبر کې او په بربندو کې داسې ایریا دي چې هلته به ملټري اپریشن بو چې کوالټي کمپین څه دی هلته به نه کېدو خیبر نه سعود کې خو کلیر وا چې کیسه طالبانو طرف نه شورا طرف نه بینو لکه اوپن کمپین نه کېده کمپین ایریا هغه کې مو دا نو ټول نه زیات کسی نه خیبر او ناد کې
له دې سره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 2 شپږ ته رسیدلی چې پکې 1 50 د قبایلي سیمو دي د شمالي وزیرستان کډوال وای په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالو تر پیښو وروسته له سلو زیات کډوال نیولې دي تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاروین پر وخت له پولیسو سره په نشټو او تاوتریخوالو کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل سول پولیسو اوښکو تېونکي ګیس وکاراوه کډوال لیوه وهل او ډزې پرې وکړې کډوالو په جواب کې پر پولیسو کاني وورول د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې وسوالو یو سکول په بمونو الوزولې دي پولیسو نن سهار مشالې د ټول د ننجونو میډل سکول بیګا په کوډو کلی کې الوزول شوې دي د پیښې پړه چا نه ده منلې د افغانستان د کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپېدرې ولسوالۍ کې لسګونو وسوالو د امنیتي ځواکونو پر بیلابولو پوستو ډلې زبرید کړي د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله مشال ریډیو ټول چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی نوموړي ویل د افغان ځواکونو او وسوالو طالبان ترمنځ په نښته کې وسوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو د دقیق شمېر په اړه څه ونه ویل خو وسوال طالبان بیا د امنیتي ځواکونو د دوو پوستو د نیولو تر څنګ ادعا کوي چې ګڼو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اروپای ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا د یوکراین د شخړې پر سر پر روس لګول شوي بندیزونه د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 د اصول او نړیوال قانون ضد دی. شاغل پوتین تاس خبری آژانس ته په یو مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د شتمنو کنګلول پر ویزو او د غرب بازارونو ته د روسي کمپنیانو پر رسایي بندیزونه یوازې ملګری ملتونه لګولای سي. د دا ومنله چې د بندیزونو او د تیلو کمو بیو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړي، خو البته زیاته کړی چې ماسکو د دومره نغدو پیسو ذخیره لري چې کولای سي د هر ډول مالی بحران مخه ونیسي او په کورنۍ کچه هم په ټولنیزه برخه کې سوې ژمنې پوره کړي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د وسوالو مخنیوي نوې سختو قوانینو تر مخه هغه برتانی وګړي چې له هیواده بهر جنگیږي شای هیواته لستنېدو منه کړي. کیمرون د سپتمبر په میاشت کې د دې نوو قوانینو وړاندیز کړی، خو نن یې وویل د قانون مسوده به ژر پارلمان ته وړاندې کړي. د پدې لړ کې تاریخ ورنه کړ. نوموړي د اعلان د آسترالیا په پارلمان کې د وینا پر مهال وکړ. د هلته د شل پرمختللو هیوادونو ډلې جی 20 په سبنۍ سرمشریزه کې د برخه اخیستو لپاره تللی دی. کیمرون وویل د برتانیا د ترګري مخنیوي نوې قانون به د هغو الوتکو د برتانیې پر خاوره د کوزیدو مخه ونیسي چې د برتانیې د نه الوت لیستونه یا د امنیتي څیړنو اقداماتو پابندي نه کوي. د زیاته کړه چې نوي قوانین به پولیسو ته دا واک ورکړي چې له هیواده د بهر تک د مخنیوي لپاره له مشکوکه اسلام پالو وسلوالو پاسپورټونه واخلي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم ریاض مسخیل د کرنسي قیمت او د موسم حال ورکوي.
نن د جمعې پر ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ خرڅېږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپۍ او 1.65 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.65 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.99 روپۍ او په 20.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 1.65 روپۍ او په 1.67 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ اغستې کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 19، پېښور کې 22 او بنو کې 20 ډیګري سینټیګریډ پوري وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی، چیرې چې بنوموړی د امنیت او سوداګری سربیره پر یو شمیر نورو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. دا چې دا سفر به څومره بریالی وي، د سیمو چارو یو کارپوه وایي په پاکستان کې اصل پالیسي د پوځ په لاس کې وي.
پاکستان جنرالانو سره نو په دې کې داسې معجزه حکومت نه ښکاري چې وبشي.
د قبایلي سیمې ورغزو ایجنسی د جټاخیلو سیمې خلک وایي ملیشیا ځواکونو یې بیل څه جرم کور نور وسوځول. په فاټا کې د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ نوې پیښې رامنځته شوې دي. دا چې د دې د زیاتېدو لامل څه دی، شنونکي د نامني سربیره د څاس کور کولو طریقه کار هم تر پوښتنې لاندې راولي.
کله موږ په 25 ډیګري سینټیګریډ کې ورکو، بیا هغه ویکسین سه مکمل تباه شوی، لکه د دې نه ډیفنسیو میکانیزم نه هغه ختم شوی.
او په مومند ایجنسی کې د لوبو یو شمیر سیالي پیل شوی دي، خو د دغه ځای د سکولونو لوبغاړي وایي چې کدوې ته سکولونو کې د لوب میدانونه وای نو دی بل لا ډیر تکرسی وای.
کلی کی زیګراوند هم نشته، الحمدلله زما کې شته ډای، بس چې حکومت لک شانی مدد موږ سره وکي او ګراوند را ته جوړ کی خدا بخي. لوب هم بس نه کلی کله موړه کې او کله سرک باندې ولړو کله کوټی د پاسه پاسه د پاسه.
پروان خبرون کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسته. زموږ جغ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نو موړی به د امنیت او سوداګری سربیره پر یو شمیر نورو چارواکو له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په هر اواره باندې خبرې کیږي. پښتنه دا ده چې افغان ولسمشر له پاکستان څه غواړي. په دې اړه شاهین بنری راپور ته ورسېد.
پاکستان ته د خپل لومبه دوه ورځې سرکاري دورې په مخه افغان ولسمشر غواړي چې د ناتو ځواکونو د وترو نو ورستو سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پاکستان طالبانو سره د جوړجاړي په پروسه کې د افغانستان مرسته وکړي. د دین وړاندې هم د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه شوي دي، خو د هغې څه کوټلې نتیجې نه دي رابرسېره شوې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي دې ځله د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون په نظر راځي. نوموړی زیاتوي،
کرزی صاحب حکومت کې او اوسنی حکومت کې پاکستان دغه کې فرق ګوري، هغه دې ته په نظر ګوري چې کرزی صاحب د دې اعتبار نو د پاکستان سیکورټی اسټابلیشمنت دغه باندې اعتبار نو چې یعنی د پاکستان سره مخلص دی. زما خیال د پاکستان پالیسۍ کې تبدیلی راغلې ده او افغانستان کې چې کوم دغه انتظامیه نوې راغلې ده هغې کې هم تبدیلی راغلې ده. دغه لوگوں کے پاس ہو کر دغه کې خبرو کې هم لوگوں کې نرمی راغلې ده، دواړو لخت نرمی راغلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په هر حواله خبرې کیږي. پښتنه دا ده چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه غواړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي
اوس هغه وخت راغلی دی چې دواړه هیوادونه د دې خبرې ښکارونه وکړي چې دوی سره نوې کړنه اخیستی شي، نوې پالیسۍ غوره کولی شي او خپلې اختلافات شي هغه په خبرو تر لاسه کولی شي. افغانستان غواړي چې پاکستان دې هلته کې د داسې خلکو مرسته نه کوي چې هغوی په افغانستان کې بې ثباتي جوړوي او ترکیه او دا به ورنه غواړي تاسو کومک وکړي چې افغانستان کې خبرې ترې شروع شي او روغې جوړې له لارې دا خبرې حل شي. زما په خیال خو دا غوښتنه لري او پاکستان ته به کومه خو دا خبره کوي چې موږ دا دې ته تیار یو افغانستان سره کومک وکړو دا به وګورو چې سبا خبرې ترونه څه جوړوي.
پخوانی ډیپلومیټ ایاز وزیر بیا وایي چې افغان ولسمشر غنی ته خپل باور ورکړی دی او هغه چې تر اوسه څومره هم دورې کړي دي مخه سیمه کې امنیت پر ځای کول او په مخ تلل دي. ایاز وزیر نور وایي
سعودي ته هم لاړ، چاینا ته هم لاړ، دلته راغې، دا درې واړه خپل منځ کې ډېر ښه نږدې تعلقات لري دې ملکونو او د دوی اشرف غنی صاحب غواړي چې طالبانو سره ریکنسیلیشن وشي. په هغه کې پاکستان هم او سعودي هم رول لوبولی شي. نو یو خو دا انګل دی، دویم لوکل انګل یې که وګورو نو اشرف غنی صاحب افغانستان په شخړو کې لاسونه ککړ نه دي. د افغانستان په جنګونو کې د باندې و وروستو راغی، د افغان قوم خدمت یې کړی دی.
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود بیا وایي چې تر کومه د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي د پوځي اثر نه نوی پاک شوی تر هغه د داسې رقم دورونه ډېرې تمې کول منطقي خبره نه ده. نوموړی زیاتوي
په پاکستان طرف ته خو کیسه همدغه ده چې مخکېم سوي له حکومتونه وو خو ترهګري ده که نور تبدیلې هم یادې کړې د دې واک د نواز شریف یا د زرداری په لاس کې دي. تاسو ته پته ده ټول واک د پاکستان د فوجانو سره جنرالانو سره. نو په دې کې داسې څه معجزه خو ماته نه ښکاري چې وبشي. البته عقل دا وایي چې په کار دا چې دواړه ملکونه زور په دې پوه شي چې د جنګ په لار، د جګړو په لار، د وینې تویولو په لار ترقی نه کیږي،
د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او کاروباري اړیکو پیاوړي کولو لپاره په یو لوزنامه هم رضا شوی دي. دا لوزنامه د افغان ولسمشر او پاکستان د خزانه د وزیر اسحاق ډار ترمنځ د جمعې په ورځ په یو ملاقات کې مخې ته راغلی ده. د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان افغانستان سره اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي.
شاهین بنری وو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه تاسو راپور اوروي. له امریکا څخه خبرېدونکو فارم پالیسی مجلې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په عملي توګه په اړیکو کې د بدلون او همکاري غوښتونکي دي. د دغه لیکنې مهمې ټکي اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي یو نیمه میاشت وړاندې چې کله اشرف غنی د افغانستان د ولسمشری لوړه وکړه نو سمدستي له پاکستان سره اړیکو سمولو ته لومړیتوب ورکړ. نوموړی داسې لارې چارې څاري چې له مخې یې له طالب یاغانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي چې زیاتره یې په پاکستان کې پټ دي. مجله لیکي په سیمه کې د اسلامي سختدریځو راتلونکی پر دې تکیه کوي چې پاکستان به تر کومه حده د سولې په پروسه کې له ولسمشر غني سره همکاري او همغږي وشي. که چیرې دواړې غاړې د همکاري زیاتولو دغه موقع له لاسه ورکړي نو دا به اسلامي سختدریځو ته لار هواره کړي چې په دواړو هیوادونو کې بریدونه وکړي چې یوه بیلګه یې په دا وروستیو کې پر واګه پولې ځانمرګي برید دی چې تر 55 زیات کسان پکې وژل شول. مجله پر مخ لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وې او کرزي د پاکستان ډېر سفرونه وکړل، خو کله چې په 2011 کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په کابل کې په ځانمرګي برید کې وژل شو نو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې چې بیا وروسته حامد کرزي له پاکستانه مخ واړاوه او د راتلونکي سیمه ییز همکار په توګه هند ته مخه کړه. د رباني تر وژنې درې اونۍ وروسته کرزي نوي ډیلي ته د سفر پر مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو لوزنامه لاسلیک کړه. دغه ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه سفرونه ډیر کم کړل او پر یو بل د ترهګرو بریدونو د کولو تورونه لګول پیل کړل. مجله زیاتوي ولسمشر غني غواړي چې اړیکو ته بدلون ورکړي، په همدې خاطر یې د خپلې لوړې مراسمو ته پاکستاني ولسمشر ممنون حسین ته بلنه ورکړه. وروسته یې خپله هم پاکستان ته د سفر بلنه ومنل. اوس نوموړی غواړي چې له پاکستان سره د همکاریو په لړ کې نوي اقدامات وکړي چې یو تجارتي او اقتصادي اړیکې او ولسي تماسونه دي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2010 کال د ترانزیت تجارتي لوزنامه هم ده چې د زیاتو فعالولو لپاره به بیا کتنه ورته کوي. بل مهم موضوع په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ دی چې د مخنیوي لپاره به د دواړو هیوادونو مشران خبرې پر کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خوري په پېښور کې د پیس افغانستان پاکستان په نامه یو مدني ټولنې په پاکستان کې میش د افغانانو د ستونزو په اړه د دواړو هیوادونو مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ستونزو د حل کولو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړي. د یادې ټولنې د غړو د څرګندونو او د افغان ولسمشر د دورې په اکله د دوی د خیالاتو په اړه غلام غوث راپور لیږلې دی. راځي چورته غوښتو.
زمانم ډاکټر یاز احمد شرفزای د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ او تقریبا شپږ دېرش کال کېږي چې په پېښور کې اوسېږم. لکه څنګه چې تاسو معلوم ده چې موږ ته کوم کارتونه چې راکړل شوی په دغه کارت باندې موږ ته ویزې نه ورکوي، حتی سیم کارتونه د موبایل سیم کارتونه هم نه راکوي. زموږ خپل د افغانستان د رئیس دولت څخه دا تقاضا ترې کوو چې په دغه موضوع باندې محترم میاسف نواز شریف سره خبرو کی او نور مسؤلین سره خبرو کی.
زمانم محمد نادر خان خوزادره او زدا لیگل هیومن رائټس شکندینو چنه سیفټی ما چې افغانی سره راغلی دي او د پاکستان او زمونږه پکارداري چې مونږه ټول ملکونه امن خبرو کو، د خوشحالي خبرو کو، د دوستۍ خبرو کو، د یو والی خبرو کو او د مونږ کې چې کم تپیږي او دا کم دغه پیدا شوی دي چې دا آینده پاکستان نوشیب او اشرفنی سیف کینی او دا ارسه ختم کی او د تجارت هم شروع شي، زمونږه دوستیم شروع شي، یووالیم شروع شي او د دې کې مونږه داسې کارونه وکړو چې کم از کم دواړه ملکونه لدینه مطمئن شي او دواړه ملکونه کې چې کنه یو خوالي او خوشحالي راشي.
زمانم قربان علی دی او مونږ د ته په خیر رالی وایو او دا دواړه ملکونو د پښتونونو لپاره ډیره اهم موقع ده چې لر او بر پښتانه دواړه سره کینی او یو سوچو کې څو نقصان شوی د لرم شوی د برم شوی پښتون شوی دی او دا مونږ لپاره یو اهم موقع ده چې ممکن او ټورونه رونه مونږ.
په پېښور کې د پیس افغانستان پاکستان په نامه د یوې مدني ټولنې غړي و چې د ولسمشر غني د دورې پر مهال یې د خپل ستونزو څرګندونه کولې.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوال احتجاج لارین پر مهال له پولیس سره پنځشت او تاتر خوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل شول. پولیس پر دې مهال وښکې تویونکي ګیس وکاراوه، کډوال یې ووهل او ډزې وکړې. کډوال بیا په ځواب کې پر پولیسو کاڼې وورول. پر دې مهال او تر دې پیښو وروسته پولیسو تر سل زیات کډوال ونیول. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوالې مرستندوی ادارې د دوی په نوم حکومت ته مرستې ورکوي خو حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. په دې اړه عمر دراز وزیر راپور کوي.
د پیښې پر مهال او وروسته د مظاهره کوونکو منتشر کېدو نه پس پولیسو تر سلو نه زیات کډوال نیولی چې د پولیسو په وینا په مختلفو تانو کې یې بند کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوالې مرستندویا ادارو څخه چې د کډوالو په نوم کمې مرستې راځي د ملک په نورو کارونو خرڅ شي او کډوالو ته پکې هیڅ برخه نه راسي. چې د دوی په وینا په قسمت کې یې کاڼي او لختې ټکول وي. یو کډوال دولت خان وایي چې د خپل حق غوښتنه هم کوي نو ور باندې لختې ورولی شي.
د رزنه پنځه ورځې مخکې مو پر سر جوړه کړې په مو یوه پیسې قسم داسې متنه د ملاو شوي امیر سره سخت ظلم دی سپولان کې چې ودرژو بیا مو ولا ټینګوي غو ملکوي مغه په افسر مو د وخیزي په لاوړو په کوڼي په دبي مو د قسم می چې نن دوه کسان سپین ږیري وایل دي بډاګون زه په خپل وته ویلوړو پاس پکه کې ما دوسی کیم کونه د بای په تیر دی په خپل حق پر رزق باندې نه نیول دی په خپل حق پر موټر لا رنی ول دی پکا چیرې د میزو امیر په نوم کې په سره غلی وی میر خاکنو ته بخشي پروردگار دا ورته زر قاتل کو ته بهر ملک نه د امیر په نوم د څه شاینر غوړي د نیو د موژای د په دروغ د امریکای نه ریپیر خلی کا سم دو کوي سی خوي.
اطلس خان وای نړی چې ورته کم مرسته لیږي د دوی په قسمت کې د لختو ټکول وی او د خپل حق لپاره اواز پورته کولو پورې په جیلونو کې اچوي.
بهر ملک کې مشتاری په کې مو دولتي نه کې مو امداد روان او هغه امداد په طریقې چې ما دوه ډی پی سره د ملک د بدن لګي شته کوم کوم تا دولت سره وسیږي امیر په قسمت دا وره سدل دلته چې مشتاره شنه چې ما درغه پاګې مې په کوړي او په لوړو په ځمند چې ما دوه مشتا وال سیریس ول په سوینه کا سو چې ما دوه میږي وا جیلنا تا اوچا ول په دغه باندې چې خپل حق پرستانه غوځ د خپل حق پرستانه باندې غون وزیرینا تا اوچا ولا چې پر سره وی حکومت نه شي برداشت کولای نه میرنا ولا چې نه دا په متاثرین دا غون واپس کو پال کلیتا
13 ورځ د کډوالو او پولیسو ترمن تو تریخوالی د پیخه ورستا د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر د اسلام آباد نه بنو تراغه نو موړی مشال ریډیو تا وویل پټولو تانو ګرځېدلې او د انتظامی چارواکو سره ولیدل چې ټول نیولې شوی کسان به زر تر زره خوشی کړي.
زه په هیپورت کوم چې میستا اعلان روغلا چې میزه غاډی نه راوتلی په اول اول میزه خلیفہ ګولم هسپتال ته میزه حاضری ولا غولا هسپتال عملا وا پر وخت د متشرین ہے او د پولیس ولې خپل علاج شوی وو سو پولیس ولې چې متشرین یې غیر سره میزه مالی مداد هیو وکړه بیا میز جوړی ډی پی او سره میزه تفصیلی ملاقات وشو چې حکیم کسونو پر مختلف ټوله کې دي هغه د ځنه کوي چې میز یتیمونی انشاءالله هغه سره د میز هم راسته او هغه پرویش تر دې ټوله راوتلې نه وي په غیر مکه باندې دوه کسونی ډی پی او سره باندې وکړه هغه دې مسلمان وي هغه یې ریلیز کړل خلاص یې کړل او د نورې متعلق میز اپټیمیز کړی دی او میز زلا راځي میز ته انشاءالله هغه کوم کسون چې په مختلفه ټوله کې دي هغه دې انشاءالله دې ټوله نه ریلیز کړو.
د یادونه ده چې د بنو دغه پیښې نوټس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اخستی. وزیر اعظم ویلی چې کډوالو د ملک سلامتی لپاره قربانی ورکړې لہذا د دوی خیال دی وساتل شي او ورسره د نرم چلن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د اورګزو ایجنسی پر لور په قبالی سیمه اورګزو ایجنسی کې د جټخیل سیمه خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ترشل زیات کورونه و چې ټول ورته د ملیشیا ځواکونو سوځول دي. د سیمه خلک وایي چې د ملیشیا سرتیر دوی په دې باندې خپل کورونه وېستل چې په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات روان دي او دا سیمه هم ناامنه کېدای شي. خو دوی زیاتوي چې کله کورونه خالی کړل نو ملیشیا ځواکونه ورته اور واچوي او وې سوځول. نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورګزی راکوي.
په کابل سیمه اورګزو ایجنسی کې د جډخیلو سیمه خلک وایي چې په سیمه کې د دوی د شلو نه زیات کورونه وو چې هغه ټول ورته د ملشی ځواکونو وسوځول. د دوی په خبره ملشی ځواکونو ورته کورونه د پیر پورزي سوځول دي. وکیل خان په نامه یو متاثر کس مشال رډیو ته وویل چې خپل کورونه ته لیدل چې سوځي خوسی نه شو کولای. حاجی حمید خان په نامه یو متاثر کس او ځای مشر مشال رډیو ته وویل چې ملشی سرتیری ورته راغلل چې تاسو خپل کورونه پرېږ دی ځکه چې په خیبر ایجنسی کې اپریشن روان دی. ده وویل چې اول یې را باندې خپل کورونه خالی کړل او بیا یې ورته اور واچولو.
اوس کله د خیبر ایجنسی والا دغه اپریشن شروع شو نو هو بو د دې اطلاع راکړه چې د خیبر ایجنسی سره تاسو نږدې یو او کې دې چې ځانته د تاسو باندې ګولې مونږ راشي تاسو د خپل کورونه وباسو د خځې ورکی دا ورنه وباسو نو مو خپل خزي ورتي رو خلل او یو کس کورونو باندې پاتې شو دې چمنونه ول نه دی رو خلي ودا کورونه ورسي زول
په دې اړه د حکومت دریز معلومولو مونږ هسي وکړې خو مر سیال پروتوکول ایجنټ فاد وزیر د زیاتو مصرفیات په وجه مونږ سره خبرونه کړې نو اوغغ نو ورکول په شاتو انتظامی چارواکي مشال رډيو ته ویل چې د خلکو کورونه کې دې شي په دې سوزولې وی چې هغه پوز باندې د حمله کولو لپاره طالبان وسلوالو ته پناه ورکړې وی پاورګزو کې خبر ایجنسی سره په پولا په امنیتی پوسټو باندې په تیرو دوه اونیو کې دوه ځل د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر ساتیرو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده ځایي مشر حاجي امید خان وایي چې وسلوالو ته چې چا پناه ورکړې وانه په کار دي چې هغه کسان نیولې وي او ورته سزا ورکړې شوې وي خیبر ایجنسی سره په پولا جټاخیلو سیمه د کوزی او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د مشتی قوم 200 زیات خلک اوسیږي په 2013 کال کې خپل کورونو ته د واپس کېدو وروسته د سیمې خلکو یو ځل بیا همګو کوهاټ او په رغزو کې د مختلفو سیمو په طرف خپلې کډې وستلې دي واضح دي چې اورغزو او خیبر ایجنسی کې په دې وخت د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن روان دی تاریخ اورغزه مشال رادیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي په خبري جنسي جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزړ نوی پیښه رامنځته شوی چې ورسره یوازې په فاټا کې د ګزړ وهلو ماشومان شمیر 1,500 ته ورسېدي دا چې د پولیو ضد کمپاینونو سربیره هم په فاټا کې دغه ناروغي ولې مخ په زیاتېدو ده په دې اړه لسانبه د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
په پیښور کې د فاټا پولیو کنټرول سیل یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د زیارت په ورځ په فاټا کې درې نور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یو په خیبر ایجنسی او دوه په جنوبي وزیرستان کې دي چې ورسره په فاټا کې د پولیو یا ګزند د ناروغانو شمیره 1,500 ته ورسېده کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر اختیار علي نو پوښتل چې اخر څه وجه ده چې د دومره کمپاینونو باوجود په فاټا کې ورځ په ورځ د پولیو د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو د هغه ویناوا
د سوشل دی زمون پټا کی چې کم څونه کی څونه راغلی دا 2014 نو دا غوړی ان دی چې کل التا مخکنه لکه پرابلم روان دی لکه نارت ساوث کی پرابلم وو التا بین او طالبانو سره په خیبر کې او په پربندو کې د ایریا یی چې التا لب اپ ملټری اپریشن وو او خیبر کې اوس ملټری اپریشن اوس روان دی څنګه تاسو لپاره تیرا کې او خیبر باړې تحصیل کې ستاسو دی او خیبر نه څونه کی څونه هغه باړې تحصیل نه میجرټی کې څونه باړې
همدارس کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل په اړه د نوموړي نو پوښتل نو هغه زیاته کړه
نو دې دې ایریا باندې یو سپیشل او پلین جوړی چې سکیورټی کور ورکي او د کم دې کې چې خپل کمپاین خطرې کې سره نه کی ال تاسو سي دې سره سلا کې په 17 تاریخ کې سي پی اي پی کې ان وزیر صدرت به لاس کې هغه کې د لو ترانسمیشن سیزن چې اوس کم پرچري دې کې پولی کې سونه کم راځي چې دې کې مخه د زونه ورکو آرام اس دوه کمپاین اور دې کې چې کم ایریا ته نشو دې ال تاسو ان شاء الله د سونه به
کلچ مشال ریڈیو په پیښور کې د ډاکټر عبید خان د پولیو نه قابو کې دوه د وجوهاتو په حق لا او پوښتل نو د هغه ویناو چې پاکستان کې د غیر تجربه کارو کسانو په ذریعہ د پولیو قطرې ورکول او بیا د دې د ورکولو طریقہ هم غلط ده نو ځکه دارن نه قابو کیږي نو موري زیاته کړه
کوم څه کې رسیم کوم حل کوتا کنه نو هغه د هغه معیار نه کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې ورکړي کیږي نو دغه د وجه نم د دې هغه کوم ډیفنسیو میکانیزم چې دا نسرنګ نه څنګه چې پکار دی او دته موږ سوای لایو اټینویټډ ویکسین ورته وایو لایو اټینویټډ دای چې دا نیمجوبل مطلب دا چې دسه ژوندۍ چې د دینه انټیجنسټی اغېز کی لکه دا خپل انفیکشن نشي کاس کولای چې دا خبره دی چې دا موږ ساتونو ماینس 15 ډیګری سنتیګریډ په دلته چې راځینو په ترماس کې تر چا پیر واور واسي هغه په تزه کې ویلی شي 15 نه چې دلته په 25 ډیګری سنتیګریډ کې موږ هغه ورکو نو چې کله موږ په 25 ډیګری سنتیګریډ کې ورکو بیا هغه ویکسین سه مکمل تباشه وی لکه دا دیونه ډیفنسیو میکانیزم نه هغه ختم شوی
ذکر دا تر اوسه پولیو کې سونو پشمیره کې یو کم 50 د خیبر پختونخوا د سن 25 د بلوچستان نه 11 او د پنجاب نه درې کیسونه رپورٹ شوې دي. دا د هم یادې وچې د زیارت په ماخام د پاکستان صدر ممنون حسین په یو پروګرام کې نړیواله رورولۍ ته خواست وکړه چې د پولیو لړکې دی په پاکستان د سفری بندیز لګولو نه ډډه وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوی. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د قومي سلامتي له سلاکار سرتاج عزیز، مالی وزیر ډاکټر اسحاق ډار او د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. له نننۍ لیدنو وروسته د افغان ولسمشر دفتر یو خبر پاڼه جاري کړې چې پکې ویل شوي اشرف غنی او د پاکستان د مالی وزیر ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کوچنۍ کچه چې $2000 ده د راتلونکي په کلونو کې $5000 ته رسېږي. د خوست یو شمېر سوداګرانو، دکاندارانو او مدني فعالانو تېر ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی پوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره دي د غلام خان بندر په ترانزیت کولو خبرې وکړي. تر غونډې وروسته د خوست یو سوداګر الف شاه منګل مشال ریډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمپین پر مهال له دوی سره ژمنه کړې وه. د پاکستان چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. په پېښور کې د فاټا پولیو پروګرام یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت په ورځ کې دا خبر تصدیق شو چې په خبري ایجنسۍ کې یو په جنوبي وزیرستان کې دوه ماشومان ځان وهلي دي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او تاوتریخوالي تر پیښو وروسته له سلو زیات کډوال نیولي دي. تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون په وخت له پولیسو سره په نښتو او تاوتریخوالي کې 8 کډوال او 9 پولیسان شوبل شول. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې وسوالو یو سکول په بم کې چولې دي. پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې نجونې د سکول بیګا په کوډو کلي کې الوزول شوې دي. د افغانستان کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپقدرې ولسوالۍ کې د سکول وسوالو د امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پښتو د لیز بریک کړی. د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله مشال ریډیو ته وویل چې په دې بریک کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اروپایي ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا د یوکراین د شخړې پر سر روس لګول شوي بندیزونه د شل پرمختللو هیوادونو سازمان G20 د اصولو او نړیوال قانون ضد دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د وسلوالو مخنیوي نوي سختو قوانینو تر مخه هغه برتانیې وګړي چې له هیواده بهر جنګیږي شایي چې واسه له سړي کوم نه کړي. دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي. اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر به واوري چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې د خبرو سود اداریو مهم ټکي راخستي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان پوز د کور کمانډرانو غونډه کې یو وار بیا د دې اعظم گردان وکړی شو چې د ترهګرو د ختمون پورې به په قبایلي سیمو کې اپریشن روان وي او دا چې د بې کور شو خلکو د واپسې لپاره به هر قسم کوشش کولی شي. د ادارې په وینا چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمون لپاره کوششونه کوي، خو که وکتې شي نو د اپریشن له وجې یو شمېر خلک متاثر شي او د هغوی کاروبارونه هم تباشی، کوم چې د قبایلی سیمو سره سره د پاکستان د معیشت هم نقصان دی. نو باید چې پوز د خیبر ون اپریشن دوران کوشش وکړي چې د باړې خلک ډیر متاثر نه کړي او چې څومره هم زر کې دی شي دغه اپریشن سرته ورسوي. دریا اخر کې وایي باید چې د سکیورټی فورسز سره سره اولس هم د دوی مرسته وکړي چې بیا بیا دوی د متاثر کېدونه بچ شي او دارنګ بیا د اپریشن ضرورت هم را پیښ نشي. بل پلو جنگ رسپانې خپلې ادارې کې د افغان ولسمشر دورې ته کتنه کړې ده او وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد دو ورځنی دوره کوي. پاکستان هم دې دورې ته لوی اهمیت ورکوي او د افغان ولسمشر به تود هرکلی کولی شي. په دې موقع پاکستانی وزیر اعظم وایي دې دوران به په خپل منځي تعلقاتو او اقتصادي مرستو زیاتولو خبرې کیږي. درې مخکې لیکي چې د دې دورې اهمیت ځکه هم زیات دی چې افغانستان نه خارجي قواو په وتو دي او د دې نه وړاندې دواړو ګاونډي ملکونو له خپل منځي اعتماد زیاتولو او بد اعتمادي ختمولو ضرورت دی چې ورسره منطقه کې مستقل امن او ترقی لار هوار شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړی دی او هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده. د افغانستان روس جګړه کې سلويخ لکه افغانان د خپل ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلل چې پکې لا هم یو شمیر دلته موجود دي. دا شند 11 سپتمبر پیښې وروسته ترهګري سر راپورته کړو چې له وجې 50,000 نه زیات پاکستانیان مړو او 1 کروڑ ډالر نه زیات نقصان وشو. بل طرف ته افغانستان په پاکستان تورونه لګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې نوی افغان ولسمشر او حکومت زړه رویه پریږدي او د امن اعتماد لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلي چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مشرانو د نیولو امر کړی دی. ملخواري وشس خبري اژانس په افغانستان کې د نوي ولسمشر تر راتګ وروسته د کابینې په جوړولو کې د ځنډ موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه مرزه د سخاورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د پاکستان سرکاري ټي وي د رپورت په حواله لیکي چې په هیواد کې د مظاهرو تحریک چلولو په سر یو عدالت د اپوزیشن مشرانو عمران خان او طاهر القادری د گرفتارۍ حکم ورکړی دی. دغه مظاهرو د ملک اقتصاد ته تاوان رسولی دی. رپورټونه وایي چې د گرفتارۍ دغه حکم د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت جاري کړی دی چې د دواړو مشرانو د پلویانو لخوا د هیواد سرکاري ټي وي پاکستان ټلویزیون پر ودانې د حمله سره اړه لري. یاد حمله د ستمبر په لومړۍ نیټه په هغه شپه وشوه کله چې د اسلام آباد په کوڅو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو غوښتنو زور نیولو. که څه هم د دغه مظاهرو سره وزیر اعظم لري نه شو، خو دغه پر حکومت د ولس باور یې کم کړی ضرور دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان د پارلمان د ودانۍ بهر چېرته چې نوموړي له میاشتو راهیسې احتجاجي ناسته کوي خپلو پلویانو ته په وینا کې انتظامیې ته چیلنج ورکړ چې کو کولی شي نو دې نیسي. له دغه وروسته نوموړي خپل کور ته لاړ چې ویل کېږي شپه هم هغلته وه. د عمران خان د ګوند پاکستان تحریک انصاف ویاندې شیرین مزاري په یاد کیس پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي چې ولې د ترهګرۍ ضد عدالت کې راپورته شو چې زیات اختیارات لري. هغې خبریالانو ته وویل چې دوی موجوده جمهوري حکومت ردوي. نیویارک ټایمز لیکي که چېرې د گرفتارۍ دغه حکم عملي شي نو ورسره به په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچ نور هم سیوا شي، خو په هیڅ ډول دا لا یقیني خبره نه ده چې عمران خان به گرفتار کړل شي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان عدالتونه په دې وروستیو کلونو کې د نازکو سیاسي کیسونو په لړ کې غیر متوقع شوي دي. ځینې شنونکي د گرفتارۍ د حکم ته عمران خان ته د یوې خبرداري په سترګه ګوري چې د نومبر په 13 نیټه د یوې لویې جلسې پلان لري. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سوګند پورته کولو 3 هفتې وروسته د اختیار حاصلولو لپاره د کوششونو له امله به په کابینه جوړېدلو کې کمیاشتې نه خو 3 اونۍ ضرور لګي. اژانس لیکي د اشرف غني حکومت به دا په داسې حال کې کله هم نه غواړي چې بارني ځواکونه د 1.5 کلونو د جګړې وروسته واپس روان دي. اژانس لیکي اشرف غني غواړي چې راتلونکي میاشت په لندن کې د یوې کېدونکې غونډې نه وړاندې حکومت جوړ کړي چې دا ډول په دغه کانفرنس کې له نړیوالو ډونر هیوادونو نه د افغانستان لپاره بلیونونو ډالرو امداد ترلاسه کولو کې بریالی شي. خو داسې ښکاري چې نوموړي به تر هغه وخته کابینه جوړه نه کړل شي. د اشرف غني او دغه د اجرایوي مشر ملګري وایي چې دا وخت پر 26 پوزیشنونو یا څوکو لانجه ده چې له یو بل سره نه ده منل شوی چې د پولیسو او پوځ مشري به څوک کوي، د استخباراتي ادارې مشر به څوک وي او د خزانې کارونه به د چا په ذمه وي. د رویټرز په خبره په کابینه جوړېدلو کې ځنډ د افغانستان بارنو ملاتړو لپاره د پریشانې خبره ده چې له یوې لسیزې نه د زیاتې مودې لپاره د غلطه د طالبانو په وړاندې جنګېدلې دي او د جمهوریت حوصله افزایي کړې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر داسې مهال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې حساس پړاو ته داخله شوې دي، ځینې شنونکي نظر لري چې تهران په سیمه کې تر ټولو زیاته ویره له اسلام آباد محسوسوي. پر دې موضوع په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خپره شوې چې مهمې برخې یې له پامیر ساحل اورو.
له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان او ایران د ویجاړونکو وسلو د انتقال تور او په سیمه کې د واک ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو د استعمال له کبله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي، بلکې د شنونکو په وینا دا عمل د ایران اټومي پروګرام هم اغیزمنولی شي. دا حالت پر داسې مهال پیدا شوی دی چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني له ایران سره د هغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او دا خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي. په ډیپلوماټ مجلې کې میسم بهروش په خپل لیکنه کې ویلي، له پاکستان سره د ایران اړیکې هغه مهال د ویرې ښکار شول چې په 1998 زیږدیز کال کې اسلام آباد د نوي ډیلی په ځواب کې اټومي ازموینه وکړي. په دې ډول پاکستان د ایران یوازینی نږدې گاونډی هیواد شو چې اټومي وسلې لري. د لیکونکي په وینا همغه کال طالبانو په مزار شریف کې د ایران کونسلګری ونیوله او هلته یې ولس ایراني ډیپلوماټان او مطبوعاتي کارکوونکي ووژل. وروسته دا معلومه شو چې دا وژنې افغان طالبانو نه بلکې د پاکستان سخت دریځې فرقه ییزې ډلې سپاه صحابه پاکستان وسلوالو کړی وي. دې ډلې به اهل تشیع په نښه کول او ورباندې تور و چې د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د بهروش په اند هغه وخت ایرانیو مشرانو ښایي د پاکستان اټومي وسلو ته په کتو په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړه. خو درې کال وروسته د طالبانو د رژیم ړنګولو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ملاتړ اعلان کړ. لیکوال وایي په تیره لسیزه کې د نشئی موادو قاچاق، شوکې، تښتونې او له پاکستانه د ایران پر سرحدي سیمو بریدونه زیات شوي دي. په 2009 زیږیز کال کې د جوند الله په نوم یوې وسلوالې ډلې په بلوچستان او ایران کې بریدونه وکړل. وروسته ایران د دې ډلې مشر عبدالمالک ریګی اعدام کړ. روان کال اسلام آباد تهران ته احتجاج وکړ ځکه چې ایرانی او امنیتي سرتیرو د پاکستان لوري ته توغندي ورولي ول. د لیکوال پاند ایران اندېښنه لري چې پاکستان په تیزی سره خپل اټومي وسلې زیاتوي او دا چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي. لیکوال وایي پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بهرنیو چارو تګلارې په توګه د وسلوالو د استعمال اوږده سابقه لري. همدا لامل دی چې ایران نه یوازې دا چې د اهل تشیع اکثریتي هیواد په توګه بلکې له پاکستان سره په جغرافیایي ډول د نږدېوالي له کبله هم خطر محسوسوي. بهروش وایي د تهران ویره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو له کبله نوره زیاته شوې ده. دا زیاتوي تهران د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیک اتحاد په اړه هم جدي فکر کوي او اندېښنې لري. همدا وجه ده چې که د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د اټومي پروګرام خبرې ناکامه شي نو د پاکستان فیکټر به پکې تر ټولو مهم رول ولوبوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي پخوانی سلاکار بارنټ روبین چې لیکوال هم دی تل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سولې ټینګار کړی دی. له بارنټ روبین سره مشال رادیو ځانګړي مرکه کړې ده او په سر کې روبین دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په حق له امریکا او چین په کومو برخو کې یو ځای فعالیتونه کولای شي. په دې اړه نور له ملالی بشیر څخه
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات په ټپه ولاړ دي، ښاغلی روبین وایي
دا څرګنده ده چې د ولسمشر اشرف غنی د لوړی له مراسمو راهیسې د سولې د هیڅ ډول رسمي بهیر په اړه اعلان نه دی شوی. خو یو مهمه خبره دا ده چې یو څو اونۍ مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز او ولسمشر غنی ترمنځ دواړه خیزه غونډه وسوه. زما په فکر د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې په اړه همکاري په لوړه کچه وي او زما په فکر د سولې موضوع د دوی د اجنډا په لومړیتوبونو کې ده. موږ به ډیر ژر یو څه مثبت ګامونه ووینو.
ښاغلی روبین په خپلو وروستیو لیکنو کې د سولې د خبرو لپاره کابل او واشنگتن ته یو کړنلارې پیشنهاد کړې ده. موږ له ده پوښتنه وکړه چې د دې کړنلارې مهم ټکي له موږ سره شریک کړي.
The United States has done virtually everything that the Taliban asked it to do.
امریکا هر هغه څه وکړل چې طالبان یې له افغان حکومت سره تر مذاکرو مخکې غوښتنه درلوده. په دې غوښتنو کې له ګوانتانامو څخه د بندیانو خوشي کول، له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره یو نیټه ټاکل او له طالبانو هغه بندیزونه لري کول شامل و چې پر القاعده لګول شوی و. افغان حکومت به د اعتماد د چاپیریال جوړولو هڅه کوي، خو امریکا باید دا ضمانت ورکړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به دغه مذاکرات نه ګډوډوي او د مذاکراتو د بهیر پر مهال به خلک نه نیسي. په تیرو وختونو کې د داسې پیښو مثالونه شته. افغانستان به هر وخت دا ضمانت ورکوي چې که پاکستان افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، افغانستان به د خاورې له پخوانیو ادعاو څخه لاس اخلي. زه فکر نه کوم چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ډیورنډ کرښې منلو ته تیار وي، خو زه فکر کوم افغانستان دې ژمنې ته تیار دی چې د پاکستان د خاورې ملي یووالي پر ضد به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. نو په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو خبره نه ده مطرح او په راتلونکي کې به دا سیمه د کړکېچ د سیمې پر ځای د همکارۍ د سیمې په توګه کاریږي.
Recognition of the border will become irrelevant as the border becomes an area of cooperation rather than conflict.
بارنټ روبین د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر برخه اوسېدلې دي. په دې حق لکه چې د سولې هڅې ولې نسوي بریالي، ښاغلی روبین وایي
امریکا او د افغانستان حکومت پر دې موافقه ته نه ورسېدلی چې د سولې په بهیر کې به د پاکستان څه رول وي او د طالبانو لخوا به څوک په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. دا دواړې ډېرې لانجمنې مسئلې دي. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت به یو روښانه او ممکنه ستراتیژي جوړه کړي چې امریکا به یې هم په خوښۍ سره ملاتړ وکړي.
په دې اړه چې آیا داسې احتمال شته چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له ماتې سره مخامخ شي، ښاغلی روبن وایي
دا هغه وخت امکان لري چې د ملي یووالي د حکومت یو برخه غیر مسؤلانه چلند وکړي. زما په فکر کې موږ د افغانستان اوسنۍ حکومت له تیرو 14 کلونو سره مقایسه کړو. له اداري فساد، خراب امنیتي وضعیت او نورو کمزوریو سره سره دغه هیواد ډیر پرمختګ کړی دی. د وروستیو نظر پښتون له مخې ولسمشر غنی په لوړه کچه د خلکو ملاتړ لري او خلک غواړي حکومت یې فعال وي. داسې سناریو هم رامنځته کېدای سي چې که د ملي یووالي حکومت د تشدد لارې له منځه ولاړ سي، امریکا به دې ته اړ سي چې خپلې مالي مرستې له افغانستان سره قطع کړي. خو که داسې کار وسي، هر لوري که د ملي یووالي په حکومت کې ویش رامنځته کړ، هغه به هیڅ ګټه ونه کړي.
At most 100% of nothing.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استاذ پخوانی سلاکار او لیکوال بارنټ روبینو چې د مشال رادیو سره خبري کولی. اوس د افغانستان د خوست پر لور، د خوست یو شمیر سوداګرو، دکاندارانو او مدني فعالانو له لسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پاکستان د سفر په ایجنډې کې دي د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله هم شامل کړي. د دوی په وینا دا لار د نورو هغو پرتله لنډه ده چې سوداګرانو ته ګټه رسوي. دوی دا غوښتنه تېر ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړه چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر سوداګرو، دکاندارانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د خپل سفر په اجنډا کې په رسمي توګه د خوست د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله شریکه کړي. دوی وایي چې د خوست د غلام خان لار د کراچۍ بندر څخه کابل ته په دقیق ډول 401 کیلومتره لنډه ده چې د لارې نږدېوالی د ترانسپورت او د توکو په بیه مخامخ تاثیر لري. همدارنګه ترانزیت او په دې لارې د سوداګرۍ پراختوبه په دې مکه دروانو نامنه یو د کچ پر راکمولو کې هم پر اغیز ولري. په همدې مخه د پنځم په ورځ د ولسی ګټو د اجماع په نوښت غونډه رابلل شي و د غونډې یو تن تابع کوونکی او مدني فعال زاهد شانګار مشال رادیو ته د دې ناستې مخې داسې په ډاګه کړی.
زموږ غوښتنه ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه چې د خپل خبرو په اجندا کې د غلام خان بندر د رسمي پرانستي موضوع هم په پام کې ونیسي.
د خوست یو تن سوداګر وایي چې ولسمشر ورسره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په لومړي قدم کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دښمنه کړې و او اوس د دې دښمنې د پر کېدو وخت را رسیدلی دی.
زه الف شاه منګل د خوست ولایت د تجارانو په نمائندګۍ دومره یم چې د غلیار د خود غلام خان د خوست موږ ته وادي کړی دی چې موږ به ترانزیت وو، موږ د نغوړو چې موږ ته د لیار ترانزیت سی، ولې چې موږ ته اجناس ټول په ارزانه قیمت په ارزانه به لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه ده د ولسمشر نه چې دا غلیا موږ ته ترانزیت کی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبرای د دې لارې د ترانزیت کېدو ځینې ښېګڼې داسې په ګوته کوي.
د دې لارې په رسمي کېدو سره به خلکو ته په سیمه کې د ډیورین هغه خوا او دغه خوا خلکو ته کورونه پیدا شي او دغه کورونه به دې په کورنۍ اقتصاد مثبت تاثیر ولري، د ژوند سطح به لوړه کړي او کله چې ژوند سطح لوړه شي که په سیمه کې کوم جنجالونه او نامنې روانې دي دغه په نامنې منفي تاثیر لري هغه کمیږي.
د یادونې وړ ده چې په تېره یوه لسیزه کې د خوست اوسیدونکو او سوداګرو په مقرره توګه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي، خو د حکومت د همیشنیو ژمنو سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروې
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د صحت ادارې در مخه په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان د نمونیا له ناروغۍ څخه مړه کیږي. ډاکټران وایي چې د نمونیا څخه د بچ کېدو یوازینۍ لاره د ماشومان د صحت خیال ساتل او پر وخت د نمونیا ضد واکسین ورکول دي. د نمونیا د ناروغۍ په اړه زموږ همکار زلاند یوسفزي د حفاظتي ټیکو او واکسین د ادارې د خیبر پښتونخوا له اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر تیمورشاه سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
جی د نمونیا په حوالی سره ته وایي چې دا مرض څومره عمر ماشومانو کې زیاتی وجوهات یې سړي.
نمونیا دا څه مرض دی چې د پر د عمر کې د نشته د هر عمر انسان ته کې دي شي، خو زیات تر چې کم نه د 50 کال نه کم شکم ماشومان دي هغه ته دا مرض زیات لګي او هغه په دې کې لکه هغه پر خطرناک هم دي دغه مرګ پکې کیږي.
څه وجوهات یې غټ غټ وجوهات چې زموږ په دې سیمه کې موجود دي او خلک یا مین دي یا مور خپل دغه احتیاط نه کوي؟
نمونیا دا څه مرض دی چې لکه دا او د صفای نقل په وجه باندې او د علم او د آگاهی او د شعور د کمی په وجه باندې د خلکو ته لکه ماشومان ته کیږي یا انسانانو ته کیږي. زموږ معاشره کې تاسو په تر خلک ډېر تعلیم یافته نه دي او دا د دې چې کوم نه وایرس هم دی او بکټیریا هم او فنګس چې کوم نه هغه د کډری قسمه جراثیمونه دا بیماری خوريږي. زیات تر دا چې کوم نه نو د ټوخینا یا د پرنجینا موږ وته ډراپلټ انفیکشن دا هغه پوجا چې کوم دا یو ماشوم نه بل ماشوم ته یا مور نه ماشوم ته دا ترانسفر کیږي. او کوم ماحول صفایي والدین ته د دې علم او آگاهی وي د صحت او صفایي حواله سره لکه چې ټوخی راشي خپل تلاس کی دي یا پرنجی راشي خپل تر سرمال رپټونی سي دا څه بیا لکه د مخنیوي کې دي شي.
ډاکټر صاحب جمی موسم نه نو د یخ په وجه باندې د مرض کې سیوا کې دوسو دی؟
بالکل موسم سره د تعلق هم دی او جمی موسم کې چې کوم دا کامن لیدا بیماری لکه په جمی کې کیږي احتیاط نه کول په وجه باندې بل ماشومان چې کوم د زمونږه خو چې غریب ملک دی نیوټریشن لکه حواله سره لکه ماشومان کمزوري وي او باج وخت کې لکه بریسټ فیډینګ هم چې نیوی مور ورته خپل پین ور کوي د ډبی یا د غوامي خو په ورته ور کوي او موسم هم دا سی یخ وي د جمی موسم دا عام طور باندې د جمی موسم کې د انفیکشن زیات کیږي.
نو ډیره پر سکول په غری ماشومان گرم ساتل
پکار دي؟ احتیاطي تدابیر بالکل ماشوم گرم ساتل پکار دي او کدا ماشوم د پیو عمر والا وی د مور پیو ورته ورکول پکار دي داغه د حفظان صحت اصولونو خیال ساتل پکار دي صفائی وغیرہ داغه جامع بدلول داغه پیمپرز وغیرہ چې کوم دغه کنه بر وخت چینج کول چې ماشوم دن پاتن شي چې دا من دي زمون مشران لکه والدین دغه نه آگاشي خبردار شي چې دا څنګه مرز دي د احتیاطي تدابیر سره چې احتیاط وي نو کیږي نه چې خوراک ټیک وي ماشوم تکلې وي نو دا په اسانه باندې نه لګي ماشوم ته او غټه خبردار شي د پریوینشن لپاره چې ویکسین لګولې وي نو بیا چانسز ډیر کم دي. یو ویکسین لګولې ماشوم ته کدا مرز هم شي نو دا د مرګ چانسز ډیر کم شي.
ډاکټر صاحب دا غټي غټي نه خیر دي مرز سری کوي او ماشوم باندې هغه علامات ښکاره کی چې مور پلار چې کوم نه هغه ماشوم زر در زر ډاکټر لورس؟
بالکل جدي کې ماشوم چې کوم نه تیز تیز سا اخلي هغه کې لکه دا وای موږ د لیډي هر تور کر چې کوم نه هغه کور په کور دا ګرځي او مې نو ته هغه علامات خي هغه کې پسلی چلنه لکه دا پخته چې کوم نه کوم ماشوم نس سینې نه دا کپڑا اوچته کې کمی سجت کې دا څه کوي چې لکه دا پسلی نه دا پخته چې کوم نه دا لګي دي پدې باندې پختو باندې سا اخلي هغه لاندې باندې کیږي او تبه به دې کې ټوخیم کې دي شي دسترګو د پوزي او دسترګو نه چې کوم نه او بتلل پرنجي کول او ماشوم ته پساغ شتو کړ سخت تکلیف وي که چاته شي دا فورن مستند ډاکټر ته رسول پکاري هسپتال ته بوتل پکاري چې ویکسینیشن شي ان شاء الله دا ماشوم ډېر هدا پوره پروټیکټډ وي.
دا خبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو د ادارې اسټن ډایرکټر ډاکټر تیمور شاه او چې د نمونیا یا سینه بغل پاړې زمرد همکار زلاند یوسف سی پښتنې ځوابولې. په داسې حال کې چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اے یا الف کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي، په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان کرکټ بورډ له مشر شاهزاده مسعود سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې افغانستان د لوبې ته څومره چمتووالی لري. نوموړي په ځواب کې وایي
فوق العاده چمتووالی ورته لري. موږ ځنې لوبغاړي د کابل نه راغلل، ځنې لوبغاړي چې په تمریناتو کې په اماراتو کې هغوی هم د سهار ټول راورسېدل. نن به دوی خپله تمریني غکي پریکټس به کوي دلته، نو د سبا لوبې لپاره به دوی کاملا آمادګي ولري انشاءالله.
نو څنګه دوی چې نن را رسیدلی د پاکستان ته ستړي به نه وي چې سبا بیا کله لوبه کوي؟
چون دغه لوبه دغه لوبه وه چې داسه ډیر ورته پیشبینه نه و چې داسه لوبه جوړیږي. اما د موږ لوبغاړي بیا هم د خدای فضل ده په کابل کې او په اماراتو کې خپل تمرینات کړي دي، نو نن به بیا یو څه تمرینات کړي. سبا ورځ لپاره به انشاءالله خاص مشکل نه وي، دوی به خپل آمادګي ولري لوبې ته.
د افغانستان په الف ټیم کې کوم نوی لوبغاړي هم تاسو شامل کړی دي؟
او چپ نه درې څلور کسانو نه چې هغه د ملي لوبډله کسانې نور ټول نوی ځوانان دي.
په نوی ځوانانو کې کوم ځوانانو ته ډیر هیلمن یاست چې سبب شلو به وکي؟
زه امیدوار یم چې کوم کسان د موږ هغه انتخابي کمیټې د انتخاب کړي دي، دا به ټول په خپل ځای کې هغه بیټسمنان دي، هغه کبالران دي، په خپل هغه سره به ډېره ښه لوبه ان شاء الله ترسره کړي. یعنی زه یقین لرم چې داسې لوبغاړي انتخاب کړي دي چې هغه د دغې شل اوریزې لوبې ښه جوګه دي.
د پاکستان الف ټیم کې لکه څنګه چې راپورونه وایي ډېر تکړه لوبغاړي راټول شوي دي، فرزن عمر ګل لوبي او ځینې نور تکړه لوبغاړي د پاکستان سي په نړیواله سطح پیژندل شوي دي. فکر نه کوي چې افغانستان ته هم په کار و چې د ملي ټیم ډېر کسان په دې مسابقه کې ولوبوي؟
نه، د پاکستان د دغه درې څلور کسان لکه چې تاسو نومونه واخیستل هغوی په دغې لوبې کې، اما د دې تر څنګ به د موږ هم درې څلور پنځه کسان د ملي لوبډلې کسان دي. خو زه امید کوم چې دا لوبه به ډېره ښه لوبه، یعنی اکطرفه لوبه ونی انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهرزاده مسعود چې د پاکستان افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د الف لوبډلو ترمنځ د سبانی لوبې په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتن ځواب ولې او زو مومندو ایجنسی ته د مومندو ایجنسی د 22 های سکولونو د لوبغاړو ترمنځ د لوبو میلې روان دي. په دې لوب کې کرکټ، والیبال، فوټبال او د باسکټبال علاوه نور لوبې هم شامل دي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
په محمد ایجنسی کې د 22 های سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو میلې روان دي چې پکې نن د خټکی شریف یا بای کورنه سرکاري های سکول او د نوی کلی پلانګار های سکول د کرکټ د لوبغاړو مقابله وشوه. دا لوبي په دوه زون یعنی ای او بی کې تقسیم شوه چې ای زون د کود محمد ایجنسی 51 سب ډیویژن او بی زون د بر محمد ایجنسی د سکولونو تنظیم ټاکلې شوه. دا نننۍ لوبي چې په سبحان خان های سکول په لوی میدان کې وشوه د بای کورنو د های سکول د کرکټ د ټیم کپتان مشال ریډیو ته وویل.
ما ګلاب سید احمد پکال یو د درې یو ناک اوټ سیستم دی ته موږ لکه تیارې ډیر کړي دي ته موږ ډیر خوشاله وچ یو د سکول نامه او چته شی یو د کری نامه او چته شی بل دا د قوم دغه د خدمت کول دي. بس دا خو جی ته هر دا خو د کرکټ یو دا خو یو وستا د جی ته ور هون چې لازم ودا کوشش شي جی
او د نوی کلی های سکول پلانګار د کرکټ ټیم یو لوبغاړی وای
د مایر شاده زړه کلاس 10 کې یره جی دا پکال کې اوپر راځي موږ چر دا پکال کې دوه پیر کم اس کم چې دوه پیر راشي بل زمونږ خچ کم دی زمونږ سره خکلاړی نه مشته خو بد قسمت دي زمونږ دا چلته موږ سره د ګوند ډیر سخت تکلیف مونږ ته ګراوند نشته دی لوبي وساله یو جو بل ځکه به داس معمول شان زم ځان لاس کړی دی ورته کې ګراوند کو خال کې گیم کو.
په دې لوبه کې برخه خستون کې د بای کورنو د کرکټ د ټیم یو بل لوبغاړی مشال ریډیو ته وویل.
تر جمیل او موږ کلی کې ګراوند هم نشته، الحمدلله زموږ کې شته ډای خو بس چې حکومت لکه شانې مدد موږ سره وکي او ګراوند راته جوړ کی مودا بخي لوبه هم مثلا کلی کې کله موړه کې او کله په سرک باندې ولاړ او کله کوټي د پاسه پاسه د پاسه.
نو دغه ظلم وویل چې هغه سره د لوبو میدانونه نشته دي. نو دغه ظلم دغه غوښتنه مې د پلانګر نوی کلی های سکول پرنسپل دین محمد ته وړاندې کړله.
په پټه پاک سره سکول خاص کار مومند جنسي په سره سکولونو کې ګراوندونه نشته دي او دا موږ ته ډیر غټ تکلیف دي. که زه به خپل سکول مثال وایم په غونډو کې لوبه کوم خپل کې موږ لوبه کوم دا خبره چې د کان کم تجویز به شي کم سم شپږ مې پاتې دا ګیم کې نو خبره
د لوبو په دې میله کې د کرکټ نه علاوه والیبال، بیډمنټن، باسکټبال او دا شان نورې لوبي هم شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د کامی سلامتی له سلاکار سرتاج عزیز، د مالی وزیر ډاکټر اسحاق ډار او د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. نننې لیدنو وروسته د افغان ولسمشر دفتر یو خبر پانه خبره کړې چې په ټول سوي اشرف غنی او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اوسنۍ کچه چې 2 ارب ډالر ده د په راتلونکو دوه کلو کې 15 ارب ډالر ته ورسېږي. د خوست یو شمیر سوداګرانو، دکاندارانو او مدني فعالانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غني پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکو سره د غلام خان بندر په ترانزیت خبرې وکړي. د پاکستان چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. په پېښور کې د فاټا پولیو پروګرام یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت په ورځ دوی ته دا خبر تصدیق شو چې په خبري ایجنسۍ کې یو په جنوبي وزیرستان کې دوه ماشومان ګوزان وهلي دي. شمالي وزیرستان کډوال وايي په بونې کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته له سلو زیات کډوال نیولي دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې وسوالو یو سکول برای په بمونو وځولی دي. د افغانستان کونړ چارواکي وایي نن سهار په چقدرې ولسوالۍ کې د سکونو سوال د امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډلې پلټ کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اروپایي ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا د یوکرین د شخړې پر سر پر ماسکو لګول شوي بندیزونه د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 د اصول او نړیوال قانون ضد دي. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د وسله والو مخنیوي نوي سختو قوانینو تر مخه هغه برطانیې وګړي چې د هیواد بهر جنګیږي شاید هیواد ته له سندو منع کړي. لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې پر هم دغه څپو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه واوري. د سبا سهار تر 9 بجو پرې زحمت شاه زمي د خبرونو ویان د عبدالحی کاکړ، تخنیکی همکار جوناتن او نور همکاران ساسخه اجازه غواړو. خوشاله شئ، به ولري. الله مو مل سره.